شي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان دوریوال کاکړ او زمونږ ټکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونې کی هلي او منی پروانه خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د جګړې موضوع د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د دې خبرونه برخه جوړي خو اول خبرونه د بوریوال کاکړ
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی افغان چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخي نیول سوی او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د بخښن نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي او د ترکی پوځ او کوردی جنگیالو ترمنځ په زیات تازه نشته کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخې نیول سوی دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د کندوز امنیه قومندان قاسم جنگل باغ وایي ډیر زر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي د وای بیګایا په هوایی بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام خوند هغه مرستیال ملا زبی او د حارث پنامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وجل سوی خو طالبان دا نه منې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼې ګڼې او اوسېدو په سیمو کې دي نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط سره پرمخ ځي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا څرګندونه د امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان څنګه چېډونکې سلطان نون د سی شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړي سلطان نون د پنجاب په سرګودا کې د یو کس په دار ځړول کېدو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail
دا سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګون کې کار دی امنیسټی انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نویت سدې او پرچا الزام یا تور پوري شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 سلويش کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر اڅلور ډیر شته رسیدلې ده د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې او چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار وویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو ساسکي سو وارث کلی وو په دې حق لا د صحت نړیوالې ادارې یا ڈبلیو ایچ او په لټن شروع کړې دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعیت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره د کبالي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نشته کې لږ تلر شپېته تنه وژل شوی دي د نشته له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوی دي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرند وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشو لږ تلر دیرش غړي وژل شوی دي د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبي شهر ادانا کې دوه پولیس ووژل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو دا کار د ده په وینا وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره لار چارو باندې خبرې کېدې. په دې غونډه کې د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې نیوکې وکړې او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبدالرب منصور هادي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ورنسي. نوموړي په سعودي عرب کې له یوه کال جلاوطنۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د دغه هیواد د ډیری برخې تر نیول کېدو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون سو. په همدې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه ردوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.35 روپۍ اخستل کیږي او 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.46 روپۍ او 1.46 روپۍ 90 پیسې. یو پاؤنډ 1.85 روپۍ 10 پیسې او 1.85 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 270 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 34.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسوبې مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریدي. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. افغان چارواکي دا وکوي چې د کندوز ډېرې برخې نیولې. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپو سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د امنیت لپاره رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د مینا په پیښه کې اوس هم یو شمېر پاکستانی حجیان لا درک دي. ولس وایي حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي.
حکومت هم خاص کارکردگی نشته دلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه. ایم بی سی والا رااله د هغې نه بعد هغه زموږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسمون دی شو سمون دی نه شو.
د خیبر پختونخوا د کوهستان په اړه یو غیر دولتي اداره وایي کاغذي سکولونه ډېر شوي، خو حکومت بیا دا وایي
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې نه موږ 50% اکسترا سیلري ورکوو.
د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد مشال ترڼا لاندې بحث واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر موضوع مو په د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د افغان چارواکو د وسلوالو ترمنځ جګړه ده. په دې اړه باندې لږ شیبه مخکې زموږ همکار اجمل آریان سره رابطه شوې وه. هغه د دغې سیمې تازه حال په دې ټکو راکوي.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې څښاک پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان دی وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اجمل آریان مو اوریده چې په کندوز کې د افغان چارواکو او د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د جګړې د صورتحال نه پس چې کومې ستونزې رامنځته شوې دا غوړي پاره هم د اوسره سره په سټوډیو کې د افغان سانګې احمد تکل صاحب موجود ده چې د کندوز جګړه د نږدې نه ساري. تکل صاحب ستړي مشي په خیر
ډېره مننه کوم تاسو او د مشال اوریدونکو ته سلام.
تکر صاحب ډومبنه خدا پښتنه راولړېږي چې د کندوز دا پریوتل یا د کندوز دا وسلوالو لاس ته ورتګ دا چا د دې پخله وکړي، ځکه چې جګړه خپل تر روانه ده، افغان امنیتي ځواکونه ملتکی دي،
جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هم ملته دي، زینو برخو د خار کې تر اوسه پورېشته اسه بشپړ سقوط چې خبره شوې ده، د سی یو بشپړ سقوط چې دولتي ځواکونه دي په بشپړ ډول په شاشوي وي او خار دي په مطلق ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي. د سی یو مسله نشته، د خار په جنو برخو کې له هغه جمله په هوایي ډګر کې او په بالاحصار نومې سیمه کې چې د خار په مینس کې د دلته تروسه پورې هم هغه دولتي ځواکونه شته چې هغه په شاتک کړی وو، او د همغه ځواکونو هغه ځالو او هستو ته دي چې نړیوال ځواکونه اوس ورغلي دي او له هغه سره مرسته ته وردانګلي دي او اضافي ځواکونه نور له مرکز ورستول شوي. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې سقوط مطلق سقوط نه دی.
تکل صاحب د دې ترڅنګ راپورونه دا وایي چې کوم د ناټو هوایی ځواکونه هغه ورغلي هغوی سره بمباري کړې ده، او دا هغې نه پس داسې یو خبره کیږي چې آیا د ناټو دغه هوایی بمبار آیا افغان امنیتي سرتیرو ته کومه داسې مرسته ورکړې چې دوی به د خار واپس واخلي؟
بابر صاحب، دا مرسته به وي، خامخا به وي، او ګټه به هم وکیل پوځي نظر هم خامخا کله چې جګړې ته نوې قوت ورزی او پتیره نړیوال ځواکونه چې هر ډول وسایل او تجهیزات او اکوپمنت وسایل لري نو هغه به خامخا یو مرسته وکړي شي، خو د دې تر عملی او فزیکی مرسته نه هغه رواني او اروایی مرسته خای زیات وي، په دې خاطر چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پتیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره خپل تر ټولو لوی ماته تجربه کړم. دا نه یوازې د سرتیرو لپاره یو لوی ماته و، بلکې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مشرانو لپاره یو لوی ماته و. نو زه فکر کوم چې دوی اوس دا هڅه کوي چې دا ماته په یو ډول سره تلافی کړي. دا چې په څه ډول به تلافی کې د څومره وخت په وخت جریان کې به تلافی کې دا تر اوسه پورې نامعلومه ده، خو یو ستونزه په دې کې شته. ستونزه دا ده چې طالبان په خار کې دننه ننوتی دي، یعنی کور په کور دوی ځای نیولای، د کور په کور تصفیه او پاکول به یو څه ستونزمن کار وي.
تکل صاحب، په ډېر سیړونکو بهرنی او کورنی او سیمه ایز سیړونکو دا وایي چې دا د کابل د مرکزی حکومت لپاره یو لوی گزار او نفسیاتي هم او مکانی او د امنیت په حواله سره هم. تاسو څه فکر غنئ چې د کابل لپاره، د اشرف غنی لپاره، د دغه ادارې لپاره د څومره لوی گزار دی؟
ما چې له افغان چارواکو نه اوریدلی دی، د ولسمشر اشرف غنی له نږدې کسانو نه مې اوریدلی دی، دوی له دې مخکې ویلي وو چې په تیر یو کال کې، دا د اوس کال پوره شو، د ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمونه، دوی وایي چې په تیر یو کال کې موږ تر دې نه د زیاتو ماتو تمه درلوده. دوی وایي چې حتی شپږ میاشتې مخکې، اووه میاشتې مخکې، دوی د ښارونو او د نورو ولایتو صوبو د سقوط او د طالبانو لاسته د هغو د پریوتو تمه هم درلوده. دغه چارواکو سره چې ما خبرې کړې، دوی فکر کوم چې په یوه کندوز به اوس هم ډیر خوشحاله وي، په دې خاطر چې نړیوال ځواکونه د جنگ له صحنې نه وتلي دي او ټوله جګړه په ټولو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونه کوي، او لبلې خوا وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. نو کله دې زاویې ورته وګورئ، نو دا خبره یو څه د توجه وړ ده چې په یو کال کې د یوه ولایت سقوط، هغه هم د قندوز د افغانستان په شمال کې، د چارواکو لپاره ډیر د تمې او توقع خلاف نه و.
ډیر مننه تکل صاحب. چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو او د افغان امنیتي چارواکو د روانې جګړې نفس راپورته شو، سره د حال باندې را سره خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي. کارپوهان سندر لري، بوریوال کاکړ پیدا تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره لپسې بریدونو ورسته کړې و. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې ویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې ویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای، د افغان ولسمشر دا ورستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار د چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
دا اشرف غنی نه خو دلته کلی راته ماته راځي چې بس بل د افغانستان کې هم هغه بار خلک یې له بخو د پاکستان یې د دولت سره دې سو منل نو هغه ولسمشر چې دا څه سخت بیان ورکړي، هغه معنا دا ده چې دا کیسه ډیره خرابه ده. به وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو په کار د چې ولسته په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وای، ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبينه وو، خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی، او د همدې لپاره رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقې څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډیر انتقادونه وکول. نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار اوسلای شي ډیر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډیر ځان نه شي ټینګ کولای، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډیر زیات سپورټ ورتور کوي، او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی شي. او بل دا دی چې اقتصادي دګټې د چین لپاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته د انویسټمنټ وکي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو په یو بل موضوع تر راګرځوم. پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړو شوو حجانو شمیر شپږ پنځوس ته رسیدلې او د لادرک حجانو شمیر درې پنځوس دی. د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکو لټون روان دی، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجانو خپل خپلوان وای چې حکومت له خوا ورسره کومک نه کیږي. د دې پاړه نور اورو زموږ د همکاري رابعه اکرم خان دا رپورت.
د نهي پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دي، او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د دې په وینا چې یو کم سرویخ چوبل شو حاجیانو کې د یو کم دیرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي، او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړي دي. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت له خوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپل هڅه کوي. د بردیر اوسیدونکو سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللی و، خو د مینا د سانحې نه پسې د مور صدرک نه معلومیږي. دی وایي
ما ورور دی اوسه مشر ترونه مې دی وسره، هغه مې له شو دی، هغه خو سلګ ډیر زخمیانو او الحمدلله نور خلی اوسه. د پتین تاریخ هغه یو پسیده د حکومت هم څه خاص کار کردګی نشته لته تر اوسه پورې ام بي سي کول څوک نو ام بي سي والا رااله راغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسمون دی شو کمون دی نه شو، هغوی خپل هېڅ کار نشته لته.
د پېښور اوسیدونکو اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی، خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دور شو کنه نو آی دوران کې دا وای ته زه هاشم، مطلب هغه د خپل وای په بچ کول چې وای ته بچ کنه او وای په تنه سیده لاړ او هتا او دا غریب شو روغ ورځي چې هغه روغ ورځي نو وای نه پد وای څه ما نه کتل چې څه شو څه نشو. حکومت چې کنه واه تا کړې نه چې زمونږ دا شې ته حق کړې کنه چې مطلب تم دوستو الریډي موږ دا شې موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عام شي کیس دغه بنشته، مطلب دا چا به توسل نه لسی چا څه وسل نه لسی خوشو پر د حکومت کم جام کده نه خو دا کیو
یا د وی چې د مینا په سانحه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن په سر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 2 لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدو نه پس په د متاثره کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرچ لیږل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګې د کمې په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال لريو ته ویلي چې موجوده صوبایي حکومت په پولیسو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، او د پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی چې د مالی پنګو د نشټوالي کوم خط لیکلی دی په هغې باندې هم عمل روان دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پولیسو سره د مالی پنګو د مایله وجه د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز د پولیسو د پلاتونو د روزنې د مرکز او د پولیسو د بارودي موادو د سیرنې د مرکز د بندیدو خطر پیښ شوه. نور تفصيل غلام غوسنه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وښتنه کړې ده، او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوي نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر ای جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې میچ کله د پختونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتغنی نه پختنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کلنه چې مونږ واک تر لاسه کړي نو په پولیسو زیاتی پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اغیستلې دي. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې داسې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په پاکستان کې غیر سرکاري ادارا الف اعلان په خپل راپور کې وایي په کوهستان کې داسې د جنکوست کلونه شته چې صرف په کاغذونو کې وجود لري. نور تفصیل د فرخند اسد نه.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکولونه تللي دي چې په ودانیو کې ساروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تیرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په دغه سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي. له بهره خلک ناراضي لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله ده. تش په نوم سکول نه ده. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لری پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
لیست ډیولپ ډیسټریکټ کې دی په هغه کې تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډیسټریکټ دي په هغه کې موږ د شپږو سو نواله تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومانو جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکار شي چې مور او پلار ته څه انسنټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسنټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ریپسس کې اګین هغه به ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دي ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې له موږ 50% ایکسٹرا سیلری ورکو چې هغه انکرج شي هغه ناکو ته تلو باندې او هغه ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي د هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسٹرا سیلری ورکو.
الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په کوهستان او نورو لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، پښتونخوا کې سلور نیمه، کابل کې سلور او د پراګ په سټوډیو کې د غرمې یو نیمه بجه ده. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومتي امنیتي چارواکي وایي د کندوز شار زیاتی برخي نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وایي ډیر زر به ټول شار له وسلوالو پاک کړي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا راشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مظهر نثار نن مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوز ولېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی و چې د 125 غړو لخوا په یو خوله منظور شو. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځمکنیو عملیاتو کې شکیل سي، بلکې د ده په وینا د دې هدف د هوایي ځواکونو برخه اخیستل دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لې وی مودې راهیسې د پاکستان او هند اړیکی د کنټرول پر کرخې د تاو تریخوالي پر لپسې پیښو لقبل د کڑکېچ او ترنګلتیا ښکار دي. سمو د مخ کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د روسیې په اوفا کې سره سلا شوی ول چې په اگست کې به د دواړو هیوادونو د قامی سلامتیا مشاوران په نوې ډیلی کې سره ګوري، خو دا ملاقات منسوخ کړل شو. همداراز رپورټونه ول چې نواز شریف او نریندر مودی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په څنډو کې سره ګوري، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې داسې هیڅ ملاقات نو پلان شوی. په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا یوه لویه او مهمه برخه د کشمیر له مسالې سره تړلې ده. موږ هڅه کوو چې د پاکستان او هند اړیکو ته بل عموم او د کشمیر مسالې ته په ځانګړي ډول کتنه وکړو او د دې پوښتنې ځواب معلوم کړو چې د کشمیر لانجه څوک هوارول نه غواړي او د دې څخه څه ګټه پورته کوي. پر دې موضوع د باس لپاره را سره په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو ادارې څېړونکی آرش الله خان او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. الیاس صاحب، کله تاسو یې پیل کړو، د پاکستان او هند ترمنز د غوسنی حالت ته چې تاسو ګورئ، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کړلنې غونډه هم روانه ده، ویناګانې هم روانې دي، غو ډیبیټ یا غو بحث هم روان دي په ملګرو ملتونو کې، دغه اوسنۍ اړیکو ته چې تاسو ګورئ څنګه تعبیروي، څنګه تشریح کوي، د دواړو هیوادونو اړیکی تر کوم حد پورې خراب شوې دي ستاسو په نظر؟
موضوع باندې تاسو ما ته د خبرو کولو مقرره کړه.
خوشاله اوسئ.
پاکستان او هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله د نن خبره نه ده، د یو تاریخ ته یو بیک گراوند دی. په هندوستان کې هم د هندوستان عوامو او د دوی د فوج او د دوی حکومت د کشمیر سره یو جذباتي او یو تصوراتي تعلق لري.
او همدغه سه په پاکستان کې هم ډېر جذباتي تعلق دی د کشمیر سره. مسله دا ده چې په هندوستان کې سرونه کولو والا وایي، ریسرچران وایي چې هندوستان یو سیکولر ملک دی، او دغه مونږ په مذهبي بنیاد باندې 1947 کې چې څه وشول هغه وشول، بیا په مذهبي بنیاد باندې مونږ هیڅکله دا اجازه نه شو ورکولی چې مونږ بیا تقسیم وکړو یا کشمیر پاکستان ته ورکړو یا آزاد مملکت یې جوړ کړو. همدغه شان پاکستان کې پاکستان یو نظریاتي ملک دی، او په دې اړه په وجود کې راغلی دی چې دلته د مسلمانانو ملک دی دغه، او کشمیریان چونکه د مسلمانو آبادی پکې زیاته ده، نو تصوراتي طور باندې دوی وایي چې دا د پاکستان فکري یوه حصه ده. نو په دواړه ملکونو کې داسې جذباتي تعلق دی او ایدیالوجیکلی یو کنفلیکټ ده. زما په نیز په کار دا ده چې فی الحال د کشمیر مسلې نه علاوه چې نورې کومې مسلې دي هندوستان او پاکستان منځ کې باندې خبرې اترې وشي، او ضرورو د کشمیر حل کولو لپاره حالات اوار کړل شي. په اوس حالاتو کې اوس چې کوم حالات دي دواړو ملکونو په منځ کې، نو ما ته مخکاري چې د دې مسلې حل راوتی شي.
آرش الله خان صاحب، تاسو چې اوسنیو حالاتو ته ګورئ، د نوي ډیلی او د اسلام آباد اړیکې تر کومه حده پورې تاسو ته خراب ښکاري؟ څومره تعلقات خراب شوي دي د دواړو هیوادونو؟
ډېر مننه عامر خان چې تاسو موږ ته موقع راکړه په دې امپورټنت خبرې باندې تاسو سره خپل خیالات اظهار کولو.
خوشاله اوسئ.
په دې کې څنګه چې شاهد خان چې څنګه ذکر وکړو، شاهد الیاس صاحب، چې دا یو ډېره پیچیده مسله ده، او د دې حل کې به تومره موږ ته تادی نه دي کول په کار، په دې کې به زموږ ډېر زیات وخت لګي. خو په هغه کې خبره دا ده چې زموږ د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د وړې وړې خبرې نه زمګه میډیم او زمګه عوام هم چې دینو ډیر زیات غټ غټ مطلبونه ته اخلي. دا غي به یو اوسنی مثال به تاسو سره دا درکم چې اوس چې په نیویارک کې پیس کیپینګ والا چې کوم یو میټینګ کېدو، او په هغه کې پاکستان او د هندوستان پرایم منسترز وزیر اعظمانو خپل یو بل ته لاس وخوځولو، یو قسم له یو بل ته هرکلی وي. نو په کې زمګا د دوه ملکونو میډیا دا غینه دا د غره اوچت کو چې چا پکې اول یو بل کس تلاس خوځول او کم کس پکې پاتې راغو، او کم کس بر شو، او کم کس چې دین وغه پاتې راغلو. نو زما په خیال په دې کې خو د پاکستان وزیر اعظم هندوستان وزیر اعظم ته اول لاس اوچت کیو او سلام علیکم ورته وایي، سب هر کلی ورته وایي او کاغه ورته وایي. نو په دې کې زما په خیال نه پاکستان لاندې راځي او نه انډیا باندې راځي، نه په لاندې راځي او نه په موږ باندې راځو. دا خو کدا یو امن د پاره کړه د غوڼو ملکونو وزیر اعظمان یو بل سره د سکیسمم رابطه کولو کوشش وکړي. زما په خیال د غوڼو ملکونو عوامو ته او د غوڼو ملکونو میډیا ته پکار دی چې دا غي مرسته وکړي، هغه ته خو غني او د غوڼو ملکونو یو بل ته درانه ځې کولو کوشش وکړي شي، ځکه چې زموږ د مسلې دمر پیچیده دي چې دا به کدا سي موږ په وړو وړو خبرو نه کومه مسله جوړو، نو دا غټو خبرو باندې بیا زموږ څنګه جوړه راځي. لکه موږ ته د دې لپاره دا سوچ پکار دی چې لکه موږ دوانه هیوادونه چې دي دا را یو ځای کول زموږ مقصد دی، خبرو اترو ته راوستل دي. نو په دې کې یو ملک هم د بل ملک ته زما په خیال په دې لاس ور مخ کې کولو لپاره د دوستۍ دا په دې کې یو ملک هم پاتې نه راځي، او دا لاس ور مخ کې کول پکار دي د دوستۍ لپاره یو بل ته.
بریګیډیر سید نظیر صاحب، آرش الله خان صاحب یو ډیر خسته خبرې ته اشاره وکړه، او لدې زه د سیمانه هم خسته شم چې په رسنیو کې یا په میډیا کې چې څه خودل کیږي چې چا اول لاس اوچت کړ یا چا ورسته لاس خوځاو یا ستړیمشي اول وکړل یا ورسته وکړل، په دې کې یو بد برتری احساس او د کمترۍ احساس په باره کې، یا دغه د هند او پاکستان د تعلقاتو یو داسې انزور هم دغه مثال وړاندې کوي چې دومره خراب دي تعلقات چې د میډیا تر سطحې پورې او د ولست تر سطحې پورې کش کړل شي بدی. اول ته دا قتل کیږي چې څوک ور باندې بالاتر دی او څوک کمتر دی. تاسو ته څخکاری د کشمیر مسلې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د نورو مسلو د په هواری کې تر ټولو لوی خند څه دی؟ څوک نه غواړي چې دا تعلقات خشي
کور تر سو پوری چې زمینی حقایق دي، تر سو پوری چې زمونږه تاریخي پس منظر دی، یا داغ نه علاوه چې د دواړو مند ملکونو په منځ کې کمی اړیکی دی هغه ټولو ته چې په هر نظر باندې وګوري او د هر زاویې نه داغې جایزه واخلي. نو دا خبره را وړاندې کیږي چې د شورو نه د دواړو تعلقات د کشمیر د وجنا د مسلې د وجنا خراب دی او پاغي کې دوړو جنگونه هم کړی دي پاغي باندې یو بل سره تاو تری خالم راځي او هغه مسله چې کومه ده د وړاندینو تقریبا چې ووش په تو کال نه انداز پرته ده. حالانکه دغه مسله هندستان سکیورټی کونسل ته اقوام متحده ته بین الاقوامی ملګرو ملتونو ته وړلې وه او هغوی دغه قرارداد پاس کړی چې کشمیریانو ته دې آیا دا حق ورکړی دا حق دې ورکړی شي چې هغوی کوم ملک سره ملاویږي او انداد خلکو دغه دا یو قسم لا حق دی نه د هندستان حق دی نه د پاکستان حق دی. مغه مسله ده چې تر اوسه پورې مغه شانتي پرته ده او د هغې د حل کېدو سنجیده کوشش نه دی شوی
چا نه دی کړی.
وجه دا ده چې هندستان غواړي چې هغه سټیټس کوي چې څنګه حالات دي په دغه حالات پې پاکستان دا قبول کړي او پاکستان دا غواړي چې نه دا یو حل طلب مسله ده او دا د اقوام متحده په ایجنډا باندې ده دا دې حل کړی شي. او بل طرف ته د دې مسلې نه چې بې کوم پیچیدګۍ راوچتېږي هغه ته اوس لویه پیچیدګۍ چې راوچته شوې ده هغه د کشمیر نه چې کوم دریابونه راځي هغه دریابونه باندې هندوستان بندونه تړي ډیمونه پی جوړای دا غوی روخ بدلی. نو دغه پاکستان ته اوس اقتصادي تور یو ډیر لوی نقصان اور سیدلو خطر ده. دیم طرف ته کشمیر کې چې کومه انتفاضه ده یا کوم خلک چې روچت شوی دی او غوی خپل حق غواړي پاغوی باندې جبر زور ظلم چې کوم دی دا غي اخلاقی سفارتي مدد د پاکستان فرض دی. دریم خبره دا هم ده چې د دواړو په منځ کې کوم لیکرا او کوم لائن اف کنټرول دی او پاغي باندې آیا ورځ یو بل باندې ګورابادي کول او هغه کې د معصوم جانونو ضایع کېدل دا ډیره د تشویش خبره ده. او څلورمه خبره دا ده چې هندستان هم داسې یو مخه نه پرېږدي چې پاکستان کمزورې کې په ملګرو ملکتونو کې ایوازي کې او تر د افغانستان اړخي هم کمزورې کې دی کې یو قسم لا داسې غیر استحکام راوړي چې پاکستان اقتصادي تور هم د هندستان په یاد هغه لمن ونیسي. نو پاکستان یو داسې ملک ته په سارک ملکونو کې یا په خطه کې د چین نه علاوه چې هغه سره مطلب دا دی چې د پاکستان چې کوم تعلقات دي د برابرۍ په سطح دي لیکن د هندستان تعلقات چا سره د برابرۍ په سطح نه دي. او مونږ چې کله په منځ کې داسې اړیکه راشي داسې سو واقع راشي نو دا غي د ورن وړاندې چې کوم خبرې اترې شوي یا په هغه باندې سم مخ په وړاندې تک شوي ختم شي وران شي او وای چې مونږ به بیا شروع کوو.
صحیح ده بیا به شروع کوو.
او مطلب دا دی چې ا دغه وای چې تاسو را کوم دې کې خریم هم او به و چې نه د کې خبره باندې کې.
صحیح دی بریګډیر صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه کنه زه به دا بس شاهد الیاس صاحب ته ورمخامه کوم. الیاس صاحب بریګډیر صاحب ویل چې دا هند غواړي چې دغه حالات برقراره ووسی هند د پاکستان اقتصادي مشکلات هم زیاتول شي په دغه طریقې باندې د کشمیر د تر خپل واک لاندې ساتلو لپاره. کشمیر موږ چې نړیوال اړیکی ګورو نو مختلف نظریات راته داوي چې یا قامی ګټي زیات مهمه وي او یا اقتصادي ګټي مهمه وي داغه په اساس باندې یو هیواد یو کړنلار یو پالیسی و تګلار جوړوي. کشمیر ستاسو په نظر باندې د پاکستان لپاره آیا اقتصادي زیات ارزښت لري کنه د اسلامي پلو نه ورته زیات ارزښت لري چې هغه رائے شماره یا د نظر پختنی خبره ریفرندم ټول پختنی خبره شوی واغی کې کشمیر نو ورګټ شوی د هند ازادي قانون چې دا غي سره سم باید ورګټ شوی وس کشمیر وسنی حالت ته چګوره کشمیر ولې د پاکستان لپاره مهم دی.
پامیر صاحب زما په نظر کې د بریګیډیر صاحب د خپلې خبرې وکړي خو موږ ته اوس په دې حالاتو کې په کار دا چې موږ لږ غوندې سبجیکټیو حادثه ته وګورو کنه او د بلیم ګیم چې کوم دی چې یو بل د ګوته نیسو چې یاره ته غلط یې او څه غلط یم. پکار ده چې دا خبرې نورې ختمې کړو او په سنجیده طریقه باندې په دې خبرو باندې غور وکړو چې یاره دا مسله څنګه حل کېدی شي. د ستاسو څومره د سوال تعلق چې دی چې د دې معاشي ډېر اهمیت دی پاکستان ته که د دې ستراتیژیک ډېر اهمیت دی. زما په خیال په دې کې یو خو د پرستیج خبره ده. دا خبره 1947 نه 77 سال نه روانه ده او د پاکستان یو اصولي یو موقف دی او د هندوستان هم په خپل ځای باندې یو اصولي هغه هم برابر دا وایي چې زمونږ هم اصولي موقف دی. نو ډېره خبره ډېره سره ګډه وده ده، ډېره سره مشکله ده. په دې کې د حل راایستلو ضرورت دی. څنګه بریګیډیر صاحب وویل چې د کشمیر نه زمونږ د اوبو مسله وي او بل دا ده چې نظریاتي زمونږ هغه چونکې مسلمانان زیات دي کشمیر کې، نو هغه هم دغه ده. نو په کار دا ده چې مونږ د دې حل طرف ته کوششونه وکړو. که چېرته مونږ وویل چې یاره دا خو هندوستان هیجمنی ده او هر څه هندوستان ته رپین نه غلط دي، نو مونږ دوی د 1947 یا 48 کې د اقوام متحده ریزولوشن طرف ته اشاره وکړه. نه پس بیا ډېر څه شوي دي، نه پس بیا 1965 کې هم جنګ شوی دی، نه پس 1971 کې جنګ شوی دی، او نه پس سیملا اګریمنټ کې بیا دا پرنسپل دی چې یاره دا به بایلیټ شو دي مونږ حل کوو که نه یو بل سره به بیا خبرې کوو. هلته چې دا بایلیټ نظم چې کوم دی چې یو بل سره به خبرې کوو دا یونایټډ نیشنز مزمه نه وباسي، خو بیا مونږ اصلي طور باندې دا پرنسپل قبول کړی دی پاکستان چې مونږ به یو بل سره خبرې کوو او انټرنیشنل ایلیمنټ به چې څومره پورې کېدی چې کنه چې بهر یو ته یو بل سره حل کوه به ډېره ښه وي. نو زما په نظر کې خو صورتحال داسې دی چې ډېر ټینس ماحول دی. هندوستان او پاکستان به یو بل نه بغیر ترقي نه هندوستان کولی شي په صحیح توګه باندې، او نه پاکستان کولی شي دا یو بل همسایا دي. په کار ده چې دا مسله حل شي او حل دپاره لږ انتظار کول به غواړي. مونږ په کار ده چې حقیقت پسند شو او زر نه حل کېږي. په کار ده چې اول کانفیډنس بلډینګ میشرز وشي که نه، یو بل سره د کشمیر سیکنډري لاین آف کنټرول انډیا طرف ته او پاکستان طرف ته ډېټا ایزي اکسس یو بل ته میلاو شي، لکه څنګه مشرف پرزیدنت مشرف فرموله وه. نو زما په نظر کې دا ډېر کمپلیکیټډ سچویشن دی که نه، او دا بلیم ګیم نه پکار ده چې مونږ دواړه طرفه پاکستان او هندوستان
هغه ډډه وکړي
چې یو بل
صحیح. ارشد الله خان صاحب، الیاس صاحب وایي چې اول خو د کشمیر په مسله ډیره زیاته پیچلې مسله ده، په دې ځای په نورو موضوعاتو باندې باید خبرې وشي، بیا د باور یا د اعتماد سازۍ د اعتماد جوړونې فضا باید رامنځته شي. موږ ګورو ملاقاتونه چې کله هم متوقع ټاکل شوي، لکه په وفاق خبره وشوه چې د بهرنیو د قومي سلامتیا سلاکاران به سره په نوي ډیلي کې ګوري د دواړو هیوادونو، بیا داسې یو کار وشي یا د پاکستان های کمشنر لاړ شي د حریت کانفرنس له مشرانو سره وګوري، هند ته په اعتراض وشي، یا هند شرطونه ولګي چې ایوازې په ترهګرۍ باندې به خبرې کوو په نورو شیانو باندې به خبرې نه کوو، څه تاسو ته څه ښکاري چې داسې څوک دي، داسې څه اداره ده په دواړو هیوادونو کې، داسې څه ادارې دي یا داسې څه قوتونه دي چې هغه اندا چې د اعتماد سازۍ هغه ماحول جوړولو ته هم تیار نه دي؟
دا اعتماد سازی ماحول چې جوړولو ته چې کوم قوتونه نه دي تیار، هغه به یو قوت په دواړو ملکونو کې نه وي، هغه به مختلف قوتونه وي چې یو خاص وخت سره هغه د مسلې په باره کې لګونتې هغه سخت موقف اختیار کړي. خو زمونږ ته بریګیډیر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې کشمیر باندې زموږ چې دی نو یو اصولي موقف پکار دی. زه هغوی سره په دې کې اتفاق کوم چې کشمیر باندې زموږ یو اصولي موقف دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې فیصله پکار ده. هغه سره سره شاید الیاس صاحب چې کوم خبره وکړه چې کشمیر او چونکه زمګه په د اصولي موقف خو په همدغه دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې حل پکار دی، خو چونکه دا
یو ډیر زیاته پیچیده مسله ده او دا به زر نه حل کیږي. نو د هغې په وجه مونږ ته دا نه دي پکار چې مونږ یو نارمل سفارتي او اقتصادي تعلق هم انډیا سره هندوستان سره د هغې په وجه نه ساتو، ځکه چې د دې مونږ سره ډیر داسې مثالونه دي. زمونږ سره د چین مثال مخې ته دی،
بالکل
چین او د هند ترمنځ یو داسې علاقه ده چې چین ورته جنوبي تبت وایي او هند ورته اروناچل پردیش وایي. نو په هغه علاقه باندې همدغه سي د چینم تنازع د هند سره، خو بیا هم د دواړو هیوادونو خپلو کې چې کم اقتصادي تعلق دی نو هغه د عربونو ډالرو دی. نو زما په خیال د یو ملک چې کم قیادت وي نو دا غي چې کم ریسپانسیبلټی وي هغه د خپل خلکو د پاره وي، د خلکو د خپل ملک د خلکو خېګړه دا غي یو ریسپانسیبلټی ده. نو هغه خېګړه بدای په لانګ ټرم کې ګوري او په شارټ ټرم کې به ګوري. نو لکه که په لانګ ټرم کې ورته ګوري نو زمګه د کشمیر باندې اصولي موقف مونږ ته نه دی پرې خپل پکار چې دا یو متنازع او حل طلب مسله ده. خو په شارټ ټرم کې زمګه د دوانو هیوادونو دا خلک چې دي نو د دې ډېر زیات اقتصادي مسلې دي چې هغه حل طلب دي او کدا خپلو کې د اقتصادي تعلقات خصاتي. او نو په دې کې به د دوانو ملکونو زوی مده دوانو هیوادونو چې کم خلک دي نو هغه ته په ډېر خیر او ډېر خیګړه وي. نو دا هغه نه چې دي نو ځان نه دي شاته کول پکار صرف په دې خبره چې د کشمیر مسله حل نه ده. نو مونږ به هند سره چې دي نو داسې نارمل سفارتي او اقتصادي تعلقات هم نه ساتو.
بریګیډیر صاحب، تاسو ویل چې هند چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار ساتل غواړي، هند تک موږ وګورو، هند په نړۍ کې یو اقتصادي قوت جوړ شوی دی. اوباما په 2011 کې غالبا په 2011 کې ویلی وو د امریکا ولسمشر چې هند راپاسیدونکې قوت یا طاقت نه دی بلکې راپاسیدلې دی. او لدې انکار هم نشي کېدی چې ډېر زیات آبادی لري، ډېر زیات اقتصادي پوتنشل لري او په اقتصادي توګه باندې پرمختیا کوي. دغه سلانجه چې یو تبت کې ورته موجوده ده، بل ورته په کشمیر کې دغه سلانجه موجوده ده، تاسو نه فکر کوئ چې دا د هند د پرمختګ مخه هم نیسي؟ نو ولې بیا هند غواړي چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار وساتي؟
او تاسو ډیره خپل خبره وکړه په امیر صاحب چې هند په علاقه کې واقع ده چې یو لوی رورم دی، قوت هم لري، اقتصادي طور هم لوی دی، بے لحاظ سر ہم لی دے خلک ہم دیر زیر تین او یو دیر لوی مارکیٹ تے او پر طرف تا دا خواہش او دا ہیلہ ہم داری چی دو دنیا پر سطح باندی یو لوی کردار دوی ادا کبی او لکا سنگا چی دا سیکیورٹی کونسل ممبر جوڑے دل غواری، سنگا چی دا نیوکلیر سپلائی گروپ ممبر جوڑے دل غواری او دا سی نور زاندا یو درانا برخ غواری. درانی برخی دا پارا غٹ زڑو هم پکار دے، مشر رور چیزے آغا زیتا قربانی ورکی دا کشرانو پا حق کے، مشر چکم بین آغا خپلو گواندین سرا خطا لوگ ساتی تمیز ود دا تعلقات و خرابول دا پارا کوشش کر. او سلورمه خبره دا ده چې د هند چې کوم نن سبا حیثیت دی واقعا چې په اقتصادي حالاتو کې چې ته وګورې نو ټولې دنیا دې ته د مارکیټ په تور باندې ګوري، که هغه د وسلې مارکیټ دی او که هغه د نورو حالاتو مارکیټ دی، نو هند هغوی دپاره ضروري خبره چې هغه پرېښودل یا هغې ته په درنه سترګه کتل د پاکستان په مقابله کې زیات دي. لیکن بل طرف ته هند ته دا هم سوچ پکار دی چې آیا زما دومره حیثیت ته یا زه دا خبرې دا خلکو دا د لوی قومونو چې کوم ماته کم نظر دی دا کش کولو د پاره د دینه پیدا چې تولو د پاره پکار ده چې زه خپل کمانډانو سره اړیکې ختمې کړم، چې زه سره په مخ وړاندې باندې تګ وکړم او زه سره هغه تعلقات نه ساتم چې د هغې د وجې نه زما سفارتي سطح باندې یا په دغه سرحداتو باندې هر وخت کې تنازعات وي، هر وخت پکې ډزې ډزې وي او هر وخت پکې یو قسم د غیر استحکام وي. نو دغه نظر هلته نشته دی، هلته نظر
هلته خو نشته،
ما غټ وګڼه
مخامخ حال کی او نور قوتونه پکې شامل نشي نو زمانو په خیال چې
نړۍ به په دې خبره کې ډېره دلچسپي واخلي. بل آخري ورته خبره دا کوم چې په دې حالاتو کې خو د کشمیر باندې چې کوم د هندوستان سټینډ او د پاکستان سټینډ دی، په دې کې د دې حل کول په نیر فیوچر کې ماته په نظر نه راځي. په شرط دا چې د بارډر چې کوم دی دا کوم
سرحدونه
دي، دا میوچوال ټریډ او انټریکشن په ذریعه باندې دا بالکل بے مقصد پاتی سی کا نا بیا دا مسئلہ ہمارا کا خیال حل کے بھی سی چیک کے ساتھ یا تو تخل کو انٹریکشن اور دا بارڈر اہمیت پاتے نسی میں داتے بات خبر پخلا بیا
صحیح دی. په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو ادارې څېړونکی عارش الله خان، او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر راسره ملمانه ول. د مشال تر رڼا لاندې باس په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو درې واړو ته ډېره زیاته مننه وایم په مخه مخه.